ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم دا وی او ای ڈیوا دا نن دا شامبیا خالی ورځ د 2018 کال د دسمبر درویشتمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ، په افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې دي. په دې یو ستا خپرونه کې مو قربانه زه مجاهد جواد
او زه محمد اکرام
هرکلی کوو. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د پوزویان وای د امریکای نائب صدر لخوا د پاکستان په اړه منفی بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولې شي.
اگر یہ کہنا کہ جی پیسے دیے ہیں اور ہمارا ساتھ دیں تو پاکستان از ناٹ فائٹنگ فار منی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلی پروزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري، او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي.
او ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره د چین په منځګړتوب د درې واړه هیوادونو غونډه راتلونکي هفته په پیجنګ کې کیږي.
او اوس هم بشپړ خبرونه.
د پاکستان پوځ وای د امریکای نائب صدر مایک پینس لخوا د پاکستان په اړه منفی بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولې شي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، پاکستان ته د امریکای لخوا د باور او اعتماد نه علاوه د نورو کومو مرستو ضرورت نشته. نوموړي ویلي، د افغانستان جنگ په پاکستان باندې په زور ورتپل شوی، او دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان نه علاوه بل کوم هیواد زیاتې مرستې نه دي ورکړي. د امریکای مرستیال صدر مایک پینس د جمعې په ورځ کابل ته د سفر په وخت ګواښ کړو چې که پاکستان د ترهګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي نو ډېر څه به د لاسه ورکړي. پوځي ویان ویلي، پاکستان د پیسو دپاره نه جنګیږي، او دا چې د افغانستان دننه جګړه به امریکا او ائتلافي ځواکونو ته کول وي. نوموړي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک پټ مرکزونه ختم کړی شي. واشنگټن او کابل د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان په کردار سختې نیوکې لري، او وایي پاکستان ته چې نړۍ کومې پیسې د ترهګرۍ د ختمولو دپاره ورکوي هم په هغه پیسو ترهګر پالي. خو پاکستان دغه ټول تورونه ردوي او وایي د ترهګرو پر ضد یې پرته له امتیاز ګامونه اخیستي دي.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي په روزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري، او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په چاربران ولسوالۍ کې ناټو افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسولې ده. د پکتیکا ولایتي چارواکو په وینا، په دې عملیاتو کې 14 وسلوال ترهګر وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي، د ناټو او افغان پوځیانو د تیرې شپې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د حقانی ډلې او د بهرنیو هیوادونو دي.
ټاکل شوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو په خاطر د چین په منځګړتوب د درې واړه هیوادونو غونډه راتلونکې هفته په بیژنګ کې جوړیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي، په دغه غونډه د سه شنبې په ورځ یعنی په 26 دسمبر را جوړیږي چې پکې به د درې واړه ملکونو د بهرنیو چارو وزیران یو لړ هغو مسلو خبرې وکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې واټنونه پیدا کړی دي. سخ کال د جون په میاشت کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په تیزی سره د خرابېدو وروسته چین چمتووالی ښودلې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ درېم ګړتوب ته ور وړاندې شي.
اوردونکو تاسو امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. اوس هم راځو یو څو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا د فدرال د اپیلونو محکمه وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په شپږو مسلمانو هیوادونو باندې لګول شوی سفری بندیز د هغه له واک څخه پورته کار دی. که څه هم د امریکا نهم اعلی عدالت په دې اړه خپله پرېکړه ځنډولې ده، او دا په دې معنی چې اوس مهال دغه بندیز عملي کیږي، د دې میاشتې په سر کې د لومړي ځل لپاره دغه سفری بندیز عملي شوی. که څه هم د لومړي ځل لپاره په جنوري میاشت کې لاسلیک شوی و. دغه سفری بندیز د امریکا په محکمو کې تقریبا یو کال وګرځېدو.
د پاکستان د ایرپورټ د امنیت ځواکونه وایي چې دوی د جمعې په ورځ د کراچۍ په ایرپورټ باندې د یو غیرقانونه ډلې سره تعلق لرونکي د ملیشیا یو تن نیولی دی چې ورسره په غټه کچه باندې وسله او چاودیدونکي مواد هم. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي شبې ورځپاڼه ډان د ایرپورټ د امنیتي ځواکونو یا اے ایس ایف له خولې لیکي چې دوی د ناقانونه ترهګرۍ ډلې سره د تړاو لرلو په تور کې د ملیشیا یو تن د کراچۍ جنا انټرنیشنل ایرپورټ نه نیولې دی. اخبار ته د تن نوم خیرالمحمد خی او لیکي د ده عمر شل کاله دی. ویل کېږي دا تن یوه اونۍ وړاندې کراچۍ ته ورغلی وو او بیا وروسته پېښور ته لاړ وو چېرته چې نوموړي څلور تماچې، اته جارجرې او کارتوس واخیستل. خیرالمحمد دا سامان په مایکروویو او بوټانو کې پټ کړی وو. کله چې دی جاز ته ختلو نو سکینرو د ده په سامان کې دا شیان معلوم کړل. اخبار د اے ایس ایف د سرچینو له خولې لیکي چې دا تن یې استخباراتي چارواکو ته سپارلی دی ځکه چې د دوی شک دی چې کراچۍ او پېښور کې به د ده ملګري موجود وي. چارواکو دا نه ده ښودلی چې د دغه تن تعلق د کومې ترهګرې ډلې سره دی. امریکا او هند تور لګوي چې پاکستان کې پناه اخیستونکي ترهګر نړیوال مرام لري او دا چې په هیواد کې ترهګرو ته مرسته ترلاسه ده. دواړه ملکونه غواړي چې پاکستان د هغو ترهګرو او تندرو ډلو په خلاف هم ګامونه پورته کړي کوم چې د سیمې او نړۍ د امن لپاره خطر ده. پاکستان وایي دوی په هیواد کې د ترهګرو او تندرو په خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دا چې خپله خوره به چاته د هیڅ یو بل ملک په خلاف د استعمال اجازه ورنه کړي.
په فلپین کې د راغلي سمندري طوفان له کبله د ملوش میرا یو سل او درې دیرش ته رسیدلې او په لسکونو کسان تر اوسه بې درکه دي. دغه سمندري طوفان د جمعې په ورځ د فلپین د دویمې غټې جزیرې مینډناو سره جنګېدلې چې د خاورو ګڼ شمېر کمرونه یې نړولي او د ټوبوډ په نوم یو کلی ټول کورونه یې په مکمله توګه باندې وران کړي دي. نور حال په دوبای صف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پلفاین د موسمیاتو محکمې وړاندیز ښه د دغه سمندري طوفان د لوی دوزو ټاپوګانو سره د ټکراو کېدو په اړه خبرداری ورکړې وه. د توبوډ سیمې د پولیسو یو چارواکي اے ایف پی ته ویلي چې د سند اوبه په کورونو ورماتې شوې او ټول کورونه یې لاو کړي دي. هغه وایي چې په دغه سیمه کې لږ تر لږه 2000 کسان میشت وو. پولیس او مرستندوی ډلې دا مهال د غورځېدلو کورونو د ملبې څخه د مړو په راوستلو بوخت دي. همدغه ډول پیګاوا نومي کلي کې هم د سلویشتو کورونو غورځېدو له امله لس کسان مړه شوي دي. په پلافاین کې هر کال تر شلو شاوخوا سمندري طوفانونه راځي چې زیاتره وخت پکې زیات خلک ژوند لاسه ورکړي. له دې وړاندې د پلافاین آیا نومي سیمه کې د هوا د طوفان له امله څه کم 3000 کسان مړه شوي وو او په کال 2013 کې د یو سمندري طوفان د وجې څخه د 300 زیات کسانو هم خپل ژوند لاسه ورکړي وو.
په کالیفورنیا کې د ځنګلي اور لمبې تر 1,00,000 هکټار مځکې پورې رسیدلې چې دا د کال 1922 څخه راهیسې تر ټولو ستر اور بلل کیږي. د تاماس فایر په نامه دغه اور د ډیسمبر په 4 نیټه بل شو او تر اوسه پورې 1,641 هکټار مځکه لاندې کړې ده. د اور وژنې چارواکي وایي چې دغه اور په وژنه باندې 1,300 اور وژونکي بوخت و چې یو پکې خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. په دغه اور کې 1,300 ودانۍ ویجاړې شوې دي او د لګېدو راهیسې پرې 1,000,000 ډالر لګېدلې دي.
د امریکې د پلټنو ادارې اف بی آی د کالیفورنیا ریاست سان فرانسیسکو ښار کې د سیلګرو په یو مشهور ځای کې د عیسایانو مذهبي ورځ کریسمس په موقع ترهګر حملې منصوبه جوړولو په تورونو کې یو امریکایي تن نیولی دی. وفاقي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې دوی روانه هفته د کالیفورنیا موډیسټو سیمې یو اوسیدونکی 26-کلن هلک ایرن جیمسن نیولی دی. جیمسن د اف بی آی یو خفیه ایجنټ ته ویلو هغه د سان فرانسیسکو د سیلګرۍ مشهور ځای پیر 39 باندې د ریموټ کنټرول چاودنی او د هغې وروستو په خودکاره وسله د خلکو د ویشتو منصوبه جوړه کړې.
د جنوبي سودان وسلوالو بې وسلو ډلو د پنجشنبي په ورځ اوربن لاسلیک کړه او د سولې لپاره یې په داسې حال کې هیله څرګنده کړه چې د جنوبي سودان حکومت د 2015 کال د اگست د تړون د جزئیاتو پر سر خبرې رد کړې دي. د جنوبي سودان د حکومتي پلاوي مشر مارتن ایلیا لومورو په اديسا ابابا کې د دغو خبرو په پای کې وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ ترخی خبرې وشوي خو په اوربن باندې لاسلیک په دغه هیواد کې یو ښه پیل ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د جمعې په ورځ په متفقه توګه د شمالي کوریا خلاف نورو بندیزونو په لګولو رضامندي څرګنده کړې چې په کې د دغه هیواد د غیر قانوني وسلو پروګرام سره تړلې محکمې په نښه شوي. ملګرو ملتونو لپاره د امریکې سفیر نیکی هیلی ویلي دوی به د شمالي کوریا د جارحیت تکامونو په جواب کې د دغه هیواد پر ضد برابر نړیوال بندیزونه لګوي. که چیرې دا بندیزونه پر ځای کړل شو نو دا به د کال په سر د شمالي کوریا پټرولیم مصنوعاتو په درآمداتو یو حد ولګوي. دا به شمال کوریا لخوا بهر ملکونو ته لیږل شوو مزدورانو خپل ملک ته بیرته لیږونکي آمدن کې نیم په نیمه کمی راولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان پوځ وایي د امریکې نائب صدر لخوا د پاکستان په اړه منفي بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولی شي. د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور یو شخصي ټلویژن سره مرکه کې ویلي پاکستان ته د امریکې لخوا باور او اعتماد نه علاوه د نورو کومو مرستو ضرورت نشته. نور حال پیدا اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د بهرنیو چارو د وزارت ورسته د پاکستان د فوج لاړخه هم د امریکې په بیانونو سخت عکس العمل مخې ته راغلی او د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ د پیسو د پاره نه کوي او نه د خرڅولو مال دی او دا چې د امریکا څخه پیسې نه بلکې باور غواړي. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور وویل چې په افغانستان کې امریکا او اتحادي ځواکونو ته جنگېدل دي. امریکا سره ښه اړیکې لري خو د امریکا لاړخه راتلونکي بیانونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مرستې لپاره خطرناکه ثابتېدای شي. دوی زیاته کړه چې د ترهګرۍ روان جنگ د پاکستان د مرستې بغیر ممکنه نه دی او پښتانه رابرسیره کړه چې آیا د القاعده په ضد پاکستان او د پاکستاني ځواکونو د مرستې بغیر څه ممکنه و؟ امریکا ته پکار دی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ځالې ختمې کړي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل لاړخه راغلي بیان کې هم ویل شوي وو چې اتحادي ځواکونه یو بل ته نوټسونه نه لیږي او دا چې امریکا ته پکار دی پر پاکستان د تورونو پر ځای دی په افغانستان کې خپل ناکامي تسلیم کړي. د پاکستان لاړخه دغه بیانونه د امریکا د مرستیال صدر مایک پنس د هغه د ډکو وروسته راغلي چې د امریکا مرستیال صدر د افغانستان د ناڅاپه سفر په محل په بګرام هوایي ډګر پاکستان ته ورکړی وي او ویلي وو چې ترهګرو ته پناه ورکولو وخت ولاړی او پاکستان ترهګرو ته پناه ورکولو څخه به ډیر څه وبایلي. امریکا او افغانستان پر پاکستان ترهګرو ته پناه ورکولو تورونو په جواب کې پاکستان پرله پسې دا خبره تکراروي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو شمېر قربانۍ ورکړي او په دې اړه په امریکا کې د پاکستان سفارتخانې لاړخه جاري سوي. یو شمېر کې ویل شوي وو چې د ترهګرو په ضد یې 14 فوجي عملیات کړي. 6,800 اهلکارانو په شمول 20,000 پاکستانیانو په دغه جنگ کې ځان ته لاسه ورکړي خو امریکا او نړۍ پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د دوه مخیزه پالیسي تورونه لګوي او وایي چې پاکستان په دغه جنگ کې د ترهګرو ترمنځ فرق کوي او عملیات یوازې د هغه ترهګرو په ضد کیږي چې د پاکستان په ضد عملیات کوي خو هغه ترهګر چې افغانستان کې په جنگونو کې بوخت دي هغه ته نه یوازې پاکستان کې پر ځای نه ورکول کیږي بلکې د دوی مرستې هم کیږي. امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په تیر ورځ کې ویلي وو چې پاکستان ته به د امریکا مرسته کول وي ولې چې هر کال د امریکا لاړخه ډېرې پیسې پاکستان ته ورکول کیږي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
رن اردوونکو او د افغانستان د جګړو په اړه هم راپور لرو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په روزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسکونه نور ژوبل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان په جنوبي د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په چاربران ولسوالۍ کې ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ځینې چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې 14 وسلوال ترهګر وژل شوي دي. له کابل نه پرې د ډیوي خبریال حقمل روان دا راپور رسولی.
د هیواد دفاع وزارت په روزګان ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. دې وزارت ویلي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر دې دمه 45 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دې وزارت په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي اوس مهال ډیورن کرښې ته نږدې او د هیواد په شمال او شمال لویدیځو 9 ولایتونو کې د افغان پوځ له لوري د ترهګرو ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په ورته وخت کې د پکتیکا امنیه کمانډنۍ ویان شاه محمد ارین وای د افغان او ناټو ځواکونو د تیر شپې په عملیاتو کې چې د چاربران ولسوالۍ اړوند د بریمن په سیمه کې 14 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې تیره شپه تر سره شول د ناټو ځواکونو جنګي الوتکو افغان ځنګړو ځواکونو برخه درلوده. د ارین په وینا په وژل شوي وسلوالو کې د حقني ډلې او همدارس بهرني جنګیالي شامل دي چې یو تنی د افغان ځواکونو له لوري ژوندی نیول شوی دی.
تیر شپه د افغان ځانګړو ځواکونو سره په ګډه د ناټو ځواکونو هوایی او زمینی د چاربران ولسوالۍ په سیمه کې عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 14 مخالفین وسلوال وژل شوي دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. دا د حقانی شبکې خلک دي، په دې کې به خارجان هم شته.
د پکتیکا امنیه کمانډنۍ ویلي په ګډو عملیاتو کې ولسي خلکو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ولایت د پولیسو ویان شاهرین وویل تیره ورځ هم د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې د مخالفینو ضد عملیاتو کې 15 تنه بهرني وسلوال وژل شوي دي.
درسي ورته عملیات پرون ورځ ګیان ولسوالۍ کې هم شوي ول چې 15 تنه په پاکستان د میرانشاه اوسیدونکي ول 15 تنه پکې وژل شوي دي. طبعا دلته هم همدغه کسان شته دي او موږ په خپله هیڅ تلفات نه لرو. دغه کسان باندې چې کله جفا والی ده دوی په تیښته شوي دي، نو پاسه نه تیارو لاندې نه ځانګړو ځواکونو در کمین لاندې نیولي دي او ټول وژل شوي دي.
وسلوالو مخالفینو تر دې دمه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. دفاع وزارت په داسې حال کې د ترهګرو ضد د عملیاتو د دوام خبر ورکوي چې د ژمي په موسم کې وسلوالو مخالفینو هم په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه جاري ساتلي او وړمه ورځ یې د کندهار میوند ولسوالۍ پر امنیې قمندنۍ د هموي ټانک په وسیله ځنمرګ برید وکړ چې له امله یې شپږ تنه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او نه تنه ټپیان او همدارس د قمندنۍ او شاوخوا ودنیو د زیانمنېدو او د پراخو ویجاړیو د رامنځته کېدو رپورونه ترلاسه شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان داخله وزارت د ملی مسلم لیگ په نوم نوې جوړ شوې ډله د یو غیر قانوني ډلې څنګه بللې ده او د پاکستان انتخابی کمیشن سره د دې د یو سیاسي ګوند په توګه د رجستریشن مخالفت کړی دی. داخله وزارت دغه فیصله د یو امنیتی ادارې د رپورټ په بنیاد کړی ده چې پکې د دې خبرې اندېښنه ښودل شوې ده چې کچری ملی مسلم لیگ د یو سیاسي ګوند په توګه باندې رجستر کړی شي نو دا به د پاکستان په سیاست کې تشدد او تندروی ته هوا ورکړي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو بخنه غواړم. نور حال په دې حق لباندې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستانی رسنیو تر مخه چې د جمعې په ورځ اوریدنې پر مهال د داخله وزارت لخوا جمع کړی شوی جواب کې ویل شوی وو چې د استخباراتي ادارو د راپورونو تر مخه ملی مسلم لیگ لومړی لشکر طیبه او وروسته د جماعت دعوه په نوم سره کار کولو او په دې دواړو تنظیمونو د بندیز وروسته دوی په نوی نوم سره خپل ګوند راجستر کول غواړي. د اوریدنې پر مهال د ملی مسلم لیگ د وکیل وینا وه چې دوی هر کار د قانون مطابق کوي او په څه قسمه غیر قانوني کارونو کې ککړ نه دي. عدالت د دواړو خواو دلایل اوریدلو وروسته فیصله محفوظ کړه. د ذکر دا چې په 11 اکتوبر د پاکستان الیکشن کمیشن د نوي سیاسي ګوند ملی مسلم لیگ د راجستر کولو درخواست رد کړي وو د کم اورستو چې یاد ګوند دا فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړه. په پاکستان کې کارپوهان وایي چې په ملی مسلم لیگ د بندیز لګولو په شا په ظاهر داسې ښکاري چې حکومت سخت دریزي د مرکزی سیاست نه لري ساتل غواړي. په سیاسي او دفاعي چارو نظر لرونکو پرویز هودبای وایي
پاکستان کی حکومت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ لشکر طیبہ ایک لشکر ہے.
دا پاکستان حکومت پختو کا پویگی چی لشکر طیبہ یو لخکر دے او جماعت الدعوہ دا حقی یو بل نم دے پا بنیادی تو کا حقا ہم لخکر دے او کہ یو زلدہ لخکر دا پاکستان پا سیاست کی داخل اکنے شوی نو دیر خطرناکی نتیجی بای روزی. بل دا چی پا ندیوال کچ ہر چا دا معلوم دا چی لشکر طیبہ آغا تنظیم دے چی پا ہند کی دا کال 2000 آتم پیخی پا شمول نور یو شمیر حملی کڑی. نو سیاسی حکومت گنی که دا کشمیر پا شخڑ پاکستان پا نڑیوال کج سمرست ترلاسه کول غواړي نو په داسې تنظیمونو بورله بندیز لګول وی. خبریال شمیم شاهد وایي چې د نړیوال فشار له وجې پاکستان حکومت نه غواړي چې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه په نورو نمونو سره په سیاست کې برخه واخلي.
یادونه دا چې په 8 اگست ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم جماعت الدعوه د نوي سیاسي ګوند ملی مسلم لیگ په نوم سره په سیاسي میدان کې د داخلېدو اعلان کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وی او ای ډیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پوري
په میانځنۍ څپو شپږ سوه او یویش
او په لنډو څپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستی حال
د سحر شپګنیمونه تر 8 بجو پوري
په ټلویزیون د میرمنو بی بی شیرینا خبرونه هم لیدلی شئ.
تر نوردونکو په پاکستان کې د انټرنیټ د آزادۍ او کارولو په اړه یو څېړنیز راپور خپور شوی چې په دغه راپور کې په پاکستان کې په انټرنیټ په برخه کې د بیان د آزادۍ په وړاندې بندیزونه او نور ستونزې رانغړل شوې دي. ارشد حسین پرې دا راپور لیږلی.
پاکستان کې د انټرنیټ د استعمال په اړه یو سیړنیز رپورت کې څرګندونه شوې چې هیواد کې د رای د اظهار د آزادۍ پر ضد قدغنونه د انفرادي پریکړو په اساس د انټرنیټ معطل کېدل او د انټرنیټ سره د تړلو ټولنیز فعالینو د بېدرکۍ د پیښو په شمول د سایبر جرمونو او د سایبر آرمی په جوړښت کې پرله پسې زیاتوالی را روان دی. پاکستان کې د غیر دولتي موسسې بایټ فار آل لخوا تیار کړی شوی دغه دریم کوټلي رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان کې د 3G او 4G د اسانې لکبله انټرنیټ ته پرسیدو کې اضافه شوه. بایټ فرال په خپل دغه رپورت کې سپارښتنه کړې چې د انټرنیټ په اړه موجوده قانونونو کې خواله او ډیجیټل نړۍ کې د لا قانون حلزلو د مخنیوي لپاره نوې قانون جوړولو ته ضرورت دی. د انټرنیټ لینډسکیپ او پاکستان 2018 د سرخط لاندې دغه رپورت کې ادعا شوه چې کال 2018 انټرنیټ ته د رسایي په حق له د یو شمیر ننګونو او شخړو سره مخ کال وو، او په انټرنیټ د ادارو لخوا غیر قانوني عملداري وه چې لکه بلې د رای د اظهار ازادۍ حق ته یو شمیر خنډان هم مخ وو چې پکې معلوماتو ته د رسایي په لاره کې پراته خنډان هم شامل دي. او رپورټ مخکې وایي چې پاکستان کې د رازداري حقونه هم د خپو لاندې شوي. دغه رپورټ مخکې وایي چې هیواد کې د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي لپاره د کال 2014 قانون د عملي کېدو یو شمیر سنگین نتیجې هم مخې ته راغلي چې پکې د انتظامی لخوا د یو شمیر ټولنیز فعالینو او بلاګرانو اغوا او د دینه علاوه د تفتیشي ادارو له اړخه د صحافیانو په انټرنیټ د سیاسي اظهار لکبله رابلل کېدل شامل دي. او رپورټ زیاتوي چې دغه ګامونو له امله د سیلف سینسرشپ او د سزا نه د بچ کېدو چاپیریال پیدا شوی. د غیر دولتي موسسې بایټ فرال کارمن هارون بلوچ وایي چې دغه رپورټ هیواد کې د انټرنیټ ازادۍ ته د اندېښنو ډک رجحان ښایي.
فائنڈنگ کے مطابق جو ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے تھوڑے سے تشویشناک ہیں کہ جو انٹرنیٹ فریڈمز ہیں جو پاکستان میں یا ڈیجیٹل رائٹس ہیں اس پہ جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے بہت زیادہ قبض لگانی شروع کر دی ہیں.
هغوی کال 2014 کې په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قانون عملی کېدو را په دیخوا کې یو وخت د چارواکو لخوا په انټرنیټ بندیزونو کې اضافه راغلی. نو ورسره دا هم لیدل شوی چې چارواکي په آزاد مټ دغه قانون غلط کاروي او پرستو کې عدالتي پریکړې هم ښکارا کوي چې هیواد کې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره ځای یا سپیس رو رو راکمیږي. رپورټ کې ویل شوی قسم هیواد کې د ملکی وګړو انټرنیټ ته پرسیدو کې اضافه لیدل کیږي، خو ورسره په سوشل میډیا د صارف سیاسي او ټولنیز فعال د اواز غلي کول لپاره په آنلاین جرمونو ریاستی او غیر ریاستی عناصرو په شمیره کې هم اضافه راغلی. ریاستی او غیر ریاستی عناصر په انټرنیټ د رای د اظهار د قابو کولو او ترقی پسند سوچ د ختمولو په غرض سایبر آرمیز هم جوړ شوی. پاکستان کې د بشري حقوقو وتل فعال او قانون پوه جبران ناصر وای سوال دا را پیدا کیږي چې د هغه خلکو سره به حساب کتاب څوک کوي چا چې د مذهب او دین نامه د خپلو ذاتی ګټو لپاره کارولې او د خلکو د ژوند سره لوبے کبھی.
در حقیقت بات یہ ہے جو جبری گمشدگی کا نشانہ وہ لوگ بنتے ہیں جو آئین کے خلاف نہیں جاتے مگر کسی عہدیدار کے مزاج کے خلاف جاتے ہیں، جو قانون نہیں توڑتے کسی عہدیدار کا غرور توڑتے ہیں.
ہغوائی پہ حقیقت کے د جبری بے درکو نخا هغه کس نه ګرځي چې د آئین خلاف ورزي کوي، بلکې تل هغه کس د جبري بې درکو نخا ګرځېدلې د چارواکو په طبیعت او سوچ برابر نه وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترن اردن کو پم وکری یو دل بیا د مهمو خبرونو لنډیستا
د پاکستان فوج وای د امریکای نائب صدر لخوا د پاکستان په اړه منفی بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز ورزول شي د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور وای
اگر یہ کہنا کہ جی پیسے دیے ہیں اور ہمارا ساتھ دیں تو پاکستان از ناٹ فائٹنگ فار منی
د افغانستان دفاع وزارت ویلی په روزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسکونه نور ژوبل شوي دي
او ټاکل شوی ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کمولو په خاطر د چین په منځګړتوب د درې واړو هیوادونو غونډه راتلونکي هفته په بیجنګ کې کیږي
او وسم پوره خبرونه واورئ
د پاکستان پوځوی د امریکای نائب صدر لخوا د دغه هیواد په اړه منفی بیان د ترهګرۍ پر ضد جنگ باندې بد اغیز غورځولی شي د پاکستان د پوځویان میجر جنرال آصف غفور یو شخصي ټلویژن سره په مرکه کې ویلي پاکستان ته د امریکای لخوا باور او اعتماد نه علاوه د نورو کومو مرستو ضرورت نشته د امریکای مرستیال صدر مایک پینس د جمعې په ورځ کابل ته د سفر په وخت ګواښ کړو چې که پاکستان د ترهګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي نو ډېر څه به د لاسه ورکړي
د افغانستان دفاع وزارت ویلي په روزګان ولایت کې پراخ پوځي عملیات دوام لري او تر دې دمه د افغان پوځ په عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او لسکونه نور ژوبل شوي دي په ورته وخت کې د افغانستان په جنوب کې د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په چاربران ولسوالۍ کې ناټو او افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسولې ده د پکتیکا ولایت چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې 14 وسلوال ترهګر وژل شوي دي سیمه ییزو چارواکو ویلی د ناټو افغان پوځیانو د تیر شپې په عملیاتو کې وژل شوي کسان د حقانی ډلې او د بهرنیو هیوادونو دي
ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی کمولو په خاطر د چین په منځګړتوب د درې واړه هیوادونو د خارج وزیرانو غونډه راتلونکي هفته په بیجنګ کې جوړیږي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان دغه غونډه د ویلی چې دغه غونډه د سه شنبه په ورځ شپږم دسمبر باندې را جوړیږي چې پکې بر درې واړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وزیران یو لړ هغه مسلو باندې خبرې وکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې واټنونه پیدا کړي
په کالیفورنیا کې د ځنګلي اور لمبې تر 1 لک هکټار مځکې پورې رسیدلې چې دا د کال 1922 څخه راهیسې تر ټولو ستر اور بلل کیږي د تاماس فایر په نامه دغه اور د ډیسمبر په 14 نیټه بل شو او تر اوسه پورې 1,641 هکټار مځکه لاندې کړې ده په دغه اور کې 1,013 ودانۍ ویجاړې شوې دي او د لګېدو راهیسې پرې 1,00 میلیونه ډالره لګېدلې
په فلپین کې د راغلي سمندري طوفان له کبله د مړو شمېره 133 کسانو ته رسېدلې او په لسګونو کسان تر اوسه بې درکه دي دغه سمندري طوفان د جمعې په ورځ د فلپین د دویمې غټې جزیرې منډناو سره جنګېدلې چې د خاورو ګڼ شمېر کمرونه نړولې او د ټوبوډ په نوم یو کلی ټول کورونه په مکمله توګه وران کړل
د امریکا حکومت د روسیې په تر ټولو پخوانی مجرم ډلې چې د قانون په غلو باندې مشهوره وه یو شمېر نوې بندیزونه ولګول د امریکا د خزانې وزارت د دغې ډلې په لسو غړو باندې بندیزونه ولګول او ټوله ډله یې د مجرم ډلې په نامه ونوموله دوی وایي چې د یاد ډلې کسان په ډول ډول جرمونو باندې ککړ دي
د امریکې د پلټنو ادارې اف بی آی د کالیفورنیا ریاست سان فرانسیسکو ښار کې د سیلګرو په میو مشهور ځای کې د عیسایانو مذهبي ورځ کرسمس په موقع ترهګر حملې منصوبه جوړولو په تورونو کې یو امریکایي تن نیولی دی وفاقي چارواکو د جمعې پورس اعلان کړی دی چې دوی روانه هفته د کالیفورنیا ماډیسټو سیمې یو اوسیدونکی 26 کلن هلک ایرن جیمسن نیولی دی جیمسن د اف بی آی یو خفیه ایجنټ ته ویلي وو هغه د سان فرانسیسکو د سیلګرۍ مشهور ځای پیر 39 باندې د ریموټ کنټرول چاودنی او د هغې وروستو په خودکاره وسله د خلکو د بیشتو منصوبه جوړه کړې
د جنوبی سودان وسلوالو او بے وسلو ډلو د پنځم به پورز اوربن لاسلیک کړه او د سولې لپاره یې په داسې حال کې هیله سرګند کړه چې د جنوبی سودان حکومت د 2015 کال د اگست د تړون د جزئیاتو پر سر خبري رد کړې د جنوبی سودان لخوا د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر ډنګ آلر د اوربن دغه تړون لاسلیک کړي او دای یو خه پیلامه ګڼلې
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا وایس آف امریکا ډیبریډیو دی ټاکل شوی دا د افغانستان پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره د چین په منځګړتوب د درې واړه ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه به راتلونکې هفته په بیجینګ کې کیږي. تفصیلي رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیر ولا چاره کوي.
د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د خارجه وزیرانو په کچه مذاکرات به د روانې اونۍ د نهې پروز د چین پایتخت بیجینګ کې کیږي. مطبوعات د چین د خارجه وزارت ویاندې د خولې وایي چې د مذاکراتو بنیادي مقصد د پاکستان او افغانستان اړیکې په ځای کولو ترڅنګ جنگ ځپلي هیواد کې امنیت د ټینګښت په چارو خبرې اترې کول دي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه دغه مذاکراتو کې به د باندینو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان نمائندگی کوي او د چین د خارجه وزارت ویاند مذاکراتو کې د افغانستان د باندینو چارو وزیر د ګډون پخلی کړی دی. دا په داسې مهال چې افغانستان کې مخ په سیوا کېدونکې بدامنۍ د پیښو په سر د پاکستان او افغانستان اړیکې د بې باورۍ ښکار دي او دې سره د امریکې لخوا هم پاکستان باندې د افغانستان حالات خرابولو په تورونو کې شدت راغلی دی او په داسې مهال د مذاکراتو د اهمیت او ممکنه اثراتو په حق له د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سیوایی
دغه خبره دا ده چې رورو په پاکستان کې هم دا سوچ را پیدا کیږي چې را دا امریکای سره مخ پر تګ مونږ ته فایده مند دی، سودمند دی او کنه مونږ ته نقصان دی دی د دې نه وړاندې. دریمه خبره دا ده چې پاکستان افغانستان خو سره ګوانډین دي نو دوی خو به خامخا تعلقاتو د ښه کولو دپاره کوشش کوي او سره چین هم د دواړو ګاونډي دی نو هغه هم غواړي چې دې خطه کې دې استحکام وي.
له دې وړاندې د پاکستان، امریکې او چین په ګډون د افغان کشالي د حل په لوري څلور پریزه مذاکرات سو واري شوي دي، خو دا لومبی ځل دی چې د چین په کوربتوب به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات کیږي او د پاکستان یو پخوانی سفارتکار زید سعید خوشبینه دی چې د چین د دغه کردار له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سي اتفاق مخې ته راتلی شي.
چې پاکستان اور افغانستان یو کنسنسس ڈیولپ کی اور چین به مدد تو کی نو دے دا پارا گا ٹاکس فالٹرنگ یعنی انیشیٹ کے دل نا نو پاکستان اور افغانستان خپلو کے سا کنسنسس ہو کر پا چین مدد سا نو دا خوب دیر خبر رہی.
روان کال د جون په میاشت کې د چین د باندینو چارو وزیر د افغانستان او د پاکستان سفر کړیو چې پکې د درې واړو هیوادونو خپلمنځه همکاري ته وده ورکولو په اړه د یو شریکې تګلارې خپلولو په ترڅ کې د خارجه وزیرانو په کچه یو فورم جوړولو پریکړه شوې وه. بلخوا پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړیدونکې اقتصادي رادارې پروژې ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه چینایي سفیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې چین به د منطقې په اړه فیصلو کې پاکستان ته د ړومبیتوب کردار ورکولو په حق له پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه نهو بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باره کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د صاحب زاده عبدالقیوم ماډل سکول په نوم باندې د شخصي سکول پرانستې، باوجود تر اوسه پورې په دغه سکول کې دومره داخلي نه دي شوي چې یو کال پې شروع کړی شي. د دغه سکول او په اولو کې لس زره د میاشتې په لس زره روپۍ د میاشتې په سر فیس مقرر شوی، خو وروستو د ځایي خلکو د احتجاج پس دغه پیسې دوه زره ته راکمې کړی شوې، خو د سیمې خلک وایي چې دوی دوه زره هم نشي ورکولی. دوی غوښتنه کوي د پرایویټ یا شخصي سکولونو په ځای د حکومت چې کوم هغه سرکاري سکولونه چې توندلار وران کړی دی هغه دی جوړ کی. رپورٹ پہ د هغه دینه د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري راکوي.
د روان کال په اوله کې د خیبر ایجنسی په لړ کې انتظامی اراده څرګنده کړې وه چې د سیمې د شتمنو کورنیو طالب علمانو لپاره یوه جدیده تعلیمي اداره جوړه کړي، کومه به چې د حکومتي سرپرستۍ او مرستو نه بغیر د طالب علمانو نه اخیستل شوي فیسونو باندې په مستقله توګه چلولی شي. او د دغې غرض دپاره په لړ کې انتظامیه د لانس کالج جوړه کړی سره هم یوه لوزنامه لاسلیک کړې وه چې له مخه به د باړې په ډوګره علاقه کې پرانستل کېدونکي دغه سکول له د لانس کالج په طرز تعلیمي نصاب او نورې اسانتیا ورکولی شوي. پولیټیکل انتظامی په دغه لړ کې ځای شتمنه کورنۍ خپل ماشومان په دغه سکول کې داخلولو په غرض د سیمې مشرانو سره پرله پسې غونډو کولو ترڅنګ د دغه نوي سکول په حق له یو اشتهاري مهم هم اوچلولو او ټاکلې شوی و چې د ستمبر په میاشت کې به دغلته د نو کلاسونو اجرا کولای شي، خو په دغه واړه موده کې تر دغه دمه د داخلي یو فارم هم چا نه دی اخیستی. د انتظامی له اړخه ټاکلې شوی و چې په دغه نوي سکول کې به د یو طالب علم نه د میاشتې په کچه تر 1000 روپۍ فیس اخیستی شي، کوم چې د ځایي خلکو د کمی دلچسپی له وجې د ستمبر میاشتې نه پس وزره کړی شو. او اوس معلومات ترلاسه شوي چې دغه فیس تر 2000 روپو رقم کړی، خو بیا هم څوک داخلي اخیستو ته تیار نه دي. دا چې ولې د باړې خلک په خصوصي توګه او د خیبر جنسۍ د نورو برخو خلک په عمومي توګه په دغه غیر حکومتي سکول کې خپل ماشومان داخلولو ته تیار نه دي، د دې په حق له د باړې اکاخلو علاقې سره تعلق لرونکی یو سیاسي مشر سهیل اپریدی یې
موجوده
مشر عمران افریدی مخ ته کیښودن او هغه وویل
دا چې دا چې یو خلک کدا سکول او دومره لوی پیسونه وي، نو ما خیال دی چې بیا خو یو پرسنټ هم د دې ضرورت ځکه نشته چې دلته د غربت د لکیر نه لاندې خلک استوګ نه کوي، نو هغه به 1000 روپۍ فیس څنګه ادا کوي؟ دا خو دا چې دا لکه د دې هغه د نشت په شی به که نه، نو نه پوهېږم چې دې ته به د بهر نه خلک راولي هغه به پکې سبق وایي او که دومره وي چې دې قبایلو دپاره جوړ کړي وي چې دلته د علاقې خلک د دې نه راولي، نو ما خپل خیال دا دی چې دلته به یو پرسنټ هم داسې خلک نه وي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لاړه په ډوګره کې پرانسته کېدونکې دغه سکول لپاره د سر صاحبزاده عبدالقیم خان ماډل سکول نوم غوره کړی شوی. او د انتظامی چارواکي چې د پیرنګیانو په وخت کې د صاحبزاده عبدالقیم خان د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په حیث د دغه سیمې په خلکو ډیر تعلیمي او نور احسانات دي. خدا کا خیلو سیاسي مشر سهیل اپریدی غنی چې د دغه نوم د باړې خلکو سره هیڅ تعلق نشته او باید د هغوی د خوښې کوم نوم دی ولا غوره کړی شي. یاد دی چې پولیټیکل انتظامی د دغه سکول لپاره اول د جمروز شاکس علاقه کې ځمکه خوښه کړې وه، خو په دغه ځمکه د ځایي خلکو شخصي جنجالونو نه پس اوس دغه سکول د باړې په ډوګر علاقه کې څو کاله وړاندې جوړ کړی شوي ګورنر ماډل سکول ودانۍ کې د پرانیستې تابعا شوې. خو د ځایي اوسېدونکو په وینا د دغه سکول ودانۍ هم لکه د باړې نور ګڼ شمېر حکومتي سکولونو په څیر د درهګرۍ په پیښو کې تباه کړی شوې او دا مهال فقط چاردیواري پاتې شوې او نور ودانی بیخی رنگ شوی. د کوم بیا جوړولو په کار هم تر اوسه لاس نه دی پوره کړی شوی. پولیټیکل انتظامی په باړه کې موجود د پولیټیکنیک کالج په هاستل کې هم د دغه نوې سکول د پرانستې هڅه کړې وه، خو دغه تل ورله هم د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی لاړه اجازه ورنه کړی شو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ډیو رادیو
مستاسو پورتل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeearadio.com.
ترنو قدرمن اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمې په شمالي وزیرستان کې او وشت استادان دی و خونځي د غرزری له عمله له خونځي یا له سکول څخه لري کړی شوی دی. دغه خونځي یا د سکول مشان وای چې دوی ته شپږ میاشتې مخکې خبرداري هم ورکړل شوی و. عدنان بیٹنه پری راپور لري.
د قبایلی سیمې شمالی وزیرستان سیمایز انتظامیه د تعلیم څانګې د غیرحاضرۍ په اساس نږدې دوه ویشت استادان د خپلې دندې څخه یا نوکرۍ څخه لرې کړي دي. د انتظامیه په خبره دغه ګامې تر هغه وروسته اخیستی چې دغه استادان مسلسل له تیرو شپږو میاشتو راسې غیرحاضرې وې. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ډیوه سره حال تېرولو پر مهال وویل د پوځي عملیاتو وروسته په شمالي وزیرستان کې نږدې تر اویا فیصد نه زیاتې تعلیمي ادارې بیرته بیا فعال کړی شوي دي او زیاته کړه په دغه تعلیمي ادارو کښې د استادانو غیرحاضر ری بیخی نشی زغملای. هغه اول دغه نوکری څخه لری کرسی استادان ته نږدې لښ پاجو میاستر سره نوټه سکړې وي، خو دې تر دې وخت پورې هیڅ درک معلوم نشو. زکه ایت دغه استادان د خپل دندې څخه د لری کولو فیصله کړې.
70% چې ده کنه زما په کاغذونو کې هغه د شنتې چې هغه سکولونه موږ آباد کړی دي او ټیچران پکې موجود دي. اوس 15 ټیچرانو کې یو ټیچر ابسنټ نه درې کم از کم چې ده کنه یا سلور ټیچران موجود دي سکول کې. سکول فنکشن سکول بند نه وي. اول خو بداو چې سکول به بیخی بند وي، بچی بم بیخی نو هغه بم نو. بل زمونږ د دوه ڈرائیوز چلولی دی په نارتھ وزیرستان کې. یو فوج وچ جی او سی وچ میں شروع کرنا چاہتا ہوں ایوری اسٹوڈنٹ ٹو دی ایوری سکول. ماں یو ڈرائیو شروع کرو ایوری ٹیچر ٹو دی سکول. زکہ چہ ٹیچران سکول تنت نن اگے بانے مونږ ډیر زیات سختی شروع کړو. دومره پوره چې هر روز یو سپاہی یو سکول لا یا یو حوالدار یو سکول لزی هغه د هغه سکول هر روز حاضری علی نو چې کم ټیچر نه راځي. اوس خو مونږ ته دومره پورې پته لګي چې دا په دې میاشت کې دا ټیچر لس ورځې غیر حاضر او پنځه لس ورځې غیر حاضر.
د شمالي وزیرستان د استادانو اتحادیې یا د سیمه ییزو خلکو لخوا دغه فیصلې په اړه تر دې وخته پورې څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو سیمه ییز خلک دغه اندېښنې لري چې اوس هم په زیات شمېر سره سیمه ییز سرکاري استادان د خپلې علاقې څخه لرې وریا د خارج په هیوادونو او د هیواد په نورو برخو کښې خپلې مزدورۍ کوي او دلته په شمالي وزیرستان کې ډیوټۍ نه ترسره کوي. په دې اړوند شمالي وزیرستان یو آزاد خبریال رسول داوړ ډیوه ته وایي
دام دي کوم چې شمالي وزیرستان کې د هغه استادانو خلاف خاص کر زنانه استادانو خلاف واخیستل شو چې کومې به سکول ته نه راتلې. هغې د وجې چې کوم طالب علمان دي یا ماشومان دي هغې سکول ته نه راتلې ځکه چې هغې به ټیچرې نه وي. او دغه ټیچرې یا دا ټیچران په دې کې اکثر داسې دي چې نورو ځایانو کې نوکاریان هم کوي، لکه ډېر خلک دوبۍ په زوبۍ کې پراته دي، ډېر کراچي مختلف پېښور اسلام آباد کې پراته دي، او هلته د سرکار نه تنخیګانې مراعات هم اخلي. او دې سره سره ډېر پکې داسې خلک هم شته چې هم ملکۍ کوي، لګیا یې په جرګو کې فیصلې کوي او سکول ته نه ځي، او د دې خلاف سخت نه سخت اکشن پکار دی.
د پوښتنې په ځواب کښې بیا کمران افریدی وویل د ګوست ټیچرانو پر خلاف یې کاروایي شروع کړې ده. هغه وویل دا نه شي ویلی چې دغه کښې څومره پورې کامیابه شوي دي، خو زیاته کړه دې نه وړاندې نږدې تر اویا فیصد نه زیاتو ټیچرانو دلته ډیوټۍ نه کولې، خو اوس دغه شمېر نږدې اووه یا اته فیصد ته لاندې راغورځېدلی ده. هغه وویل د استادانو د غیر حاضرۍ پر خلاف د دوی دریځ واضح ده او زر به ټوله استادان په دغه سکولونو کښې حاضر کړي.
زه دا نه یم چې ګوست ټیچرز ختم شو، بالکل به وي. صرف ډپارټمنټ فلا د وجه نه څه بدایي چې لاندې کم زموږ چې سټاف وي هغې نه به هغه په فایلونو کې به رانه روکۍ را روکۍ. خو تقریبا 10% 8% ته خبره راغله چې دا ګوست ټیچرز خبره به راغلي. هیبیچوال ابسینټیزم کیسه ختمه ده. اوس خبرې دي دا چې یو ټیچر دی هغه په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې غیر حاضر کېدی شي، چې درېیم ورځ غیر حاضر شو هغه رپورټ موږ ته رارسېدلی چې دا ټیچر نه راځي سکول ته. دا پورا کاروائی چې کوم ایجوکیشن سیکٹر کې موږ په دې وروستو شپږ میاشتو کې وکړه هغه کاروائی خلاصه بدایي چې تقریبا 70% سکولونه زموږ
یار دیوی چی پا شمالی وزیرستان شی کال 2014 شدی وسلوالو پرزد پا پراخ کچه سر پوزی عملیات تر سرش شوی او تر حقی ورست حکومتی چرواکی پیاد علاقه کشی حکومتی واک پا زیکاولو داوال ری او وی دلتا که حکومتی ریت پا زیکاولو ورست دلتا طول سرکاری اداری فالکده سوی دی. انتظامی وی دلتا با دی سیمایز و خلکو تا دا دوی زراتونو پا اساس دوی تا طول بنیادی اسانتیا پا زیکاولو شی. ادنان بیتنائی وائس اف امریکا دیور ایڈیو او ٹی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی آوری. او اوس اوس یو بل رپورٹ وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا مردان کاټلنګ سیمه کې د امریکې نړیوالې مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی په مرسته باندې ښځو ته د دریو میاشتو بیلابیلې تربیه ورکړل کیږي چې پکې هغوی د کور کارونو ترڅنګ یو شمیر کاروبارونو لپاره هم تربیت ترلاسه کوي. رپورٹ په دغه ځای نه دی رادیو خبریال حمید الله را کوي.
ګران اوریدونکو، زه د کاټلنګ سیمې چې د مردان یو تحصیل دی په هغه کې په یو لری پروت کلی شموزو ورته وي. دلته د زنانو د زده کړې د هنرونو یو مرکز دی چې دلته دوی د ګنډلو د ګلونو مختلف هنرونه زده کوي. او دې کې دلته د خواوشا کلو غریبې ښځې هغه په دې کې د هنر تربیه اخلي. زما سره د دوی دوه استادانې ناستې دي. دوی سره به خبرې کوو چې دا ښځې په کومو کومو هنرونو کې تربیه کیږي. تاسو راته خپل ځان را وپیژنئ او راته ووایه چې څومره ښځې تربیه کوي او دا په کم کم تربیتونه ورکوي.
السلام علیکم، زما نوم نبیله خان دی او زمونږ د سکل سینټر دی. دی کې زمونږ سره دوه فیز دی ټریننګ د پاره. ړومبنی چې دی هغه درې میاشتې دی، بیا هم درې میاشتې دی. ړومبنی درې میاشتو کې به مونږ څلوېښت زنانو له ټریننګ ورکوو چې چا عمرونه اتلس کالو نه والے دیشو کالو پورې. مین مقصد زمونږ دا دی چې هغه ماشومانې یا هغه زنانو چې کم کور کې ناست دي ایله ګنډل لږ ډیر ورزي، خو هغې دغه ډیزاینونه او نن سبا دور مطابق جامې ګنډل نه ورزي چې هغې غزده کی. چاله لگ ډیر ګنڈل خو ورزی خو غی له کټکول نه ورزی اغي دلته کټکوز دکی. بیا کوم زم غدوی ما حصہ د بوټی نو اغا ماشومان دی کلو کې اوسګار ناستی اغي له لگ ډیر بوټی ورزی خو غی پدی نه پویږي چې موږ څنګه رنگونه استعمال کو، څنګه ډیزاینونه استعمال کو او ستی جوړ کو پدی نه پویږي. ولی چې زم د کلو زنانه ډیر هنرمند دي. زم غد شموزو علاقہ یو سی شموزو کې چې سونه جنہ کې دی اکثر سن سو هنر کئی خواغی پدی نو دی پویا چی دا مونگا سنگ استعمال کو، ستی جوڑ کو، سنگ رنگو نو استعمال کو، لدی نو سو پروڈکٹ جوڑی دے شیلا دا مونگ دا پارا سن اہمیت لری.
تاسو را تزان رو پی جنے و را تو وای چی دا هنرو نو زدکی دا دوی بدوی تا ماشی گٹی سنگ بکی آگیا دا دی پروڈکٹ کسا دا؟
السلام علیکم، زما نوم عمیرا سلسلہ دے او ز دی پروجیکٹ کم ٹائٹل دے فیمیل یوتھ امپاورمنٹ تھرو مارکیٹیبل سکلز ٹریننگ کم جو دا یو ایس ایڈ ایس ڈی ایف پی فنڈڈ پروجیکٹ دے ز بدے کے ایز اے پروجیکٹ مینیجر کار کوم دیبا مارکیٹ لنکیجز ڈیولپ کی گئی اگے تے پار زمونگا انٹرپرائز ڈیولپمنٹ آفیسر مونگ سر دے جی اگیبا مارکیٹ سرویس کئی وینڈر سربا ایم او یوز سائن کی گئی اور دیبا یو لنکیج ڈیولپ کی گئی دا دی ٹرینیز دا وینڈر سرا دی اغی سرا آرڈرز با اغی تا ملاوی گی او دی با اغا آرڈرز باندی کار کبی او اغی تا باغا پروڈکس ڈیولپ کئی او ورطا بس اپلائی کئی
دا زمون سرا یاوز دکا ان کم دا نازو نم دیر دی او نازو نم بتا پوسکو نازو تا چی دل تا سنٹر دراد لے نو تا پا گنڈلو کے سکا ہو لیشو او دا دمرا وقت تا ٹریننگ گو نو دا غیر نباد ستا دا چکم انر دی دے سمرا ودا اکرا
نو بس مال دا کٹنگ چل نہ راتو نو مائی چھ سدا اس دا کم نور سلائی راضی اس لک زما دا کرمان دس سدا گنڈلی
سی گنڈلی دا کے او بگاون کے بدی مخ کے جامے گنڈلی
ہاں ورس می گنڈلی کپڑے می گنڈلی ہاں لک خاون می لی ونی ہاں دماغ کے پرختے ہاں لک کار مار نہ شی کرے ہاں مور کرا بو من لک ار یو کنر پخ پلا کو ورس ہاں
نو دی کے گٹا تمرا دچ بے پک جان ساتلے شی
او چی گٹا پک
او بچ میچ رشتہ
او دو زامن ہاں
داغی زمواریم پتا درا لوی ولو
او ہاں او دا ڈاکٹر ادا سی زمواری دا
دس سمرا ڈیر مانا نال
ترنو او قدرمن اوریدونکو او سمزو یوی پختنی هنرمند ته نویتا خان چې همې سندری ویلې دي د دې ژوند او فن ته د ټی وی زمونږ همکارا نه هیڅ حرکت نه کړي.
ویل کېږي چې موسیقي د روح غذا ده، خو ولې دغه متل د هغه اوازونو په حق له ویل کېږي کوم چې په رښتیا هغه خوږوالی لري کوم چې نیخ په نیغه د زړونو تارونه وچیوي. او د دغه اوازونو نه د پښتو موسیقي تاریخ ډک پروت دی. په دغه خوږو اوازونو کې یو ډیر خوږ اواز چې نن هم اوري نو بیا بیا اورېدو ته زړه کېږي او د سپرلي په شان تازګي لري.
خوږ
آواز مو پیچندلی وی دا نویتا خان دا سوک چی دا پاکستان پا تحت اسلام آباد سره نزی راول پنڈے کی پیدا شیوا دا غی پلار پختون او مور ہند کیوا نو زکا غی پا دوارو شبو کدی ری خکولی خکولی سندری ویلی دی دا غی آواز دا کار نور لسوا اویا اتیا لطو لو خوگ آوازو دا غی دوران کی غی دی ری خکولی خکولی او خوگی خوگی سندری ویلی دی چکمی دی ری مشاوری شوی دی ہری دا ٹی وی ریڈیو اور فلم دا پارا ہم نے ہیری دن کی سندری ویلی دی غی سلویخت پور د پختو سندری ویلی دی دغه سندری اگر چا په مقدار کې ډیری لګي دی خولې په معیار دومره خوږی دی چې نن هم زړونه کې ژوندې دی او هم غشان اثر لري دغه د سندرو دور د پختو موسیقي د تاریخ یو خوږه پنګ ګڼل کیږي وقت کی داغی آواز دا ہر کلاسک فلم دا موسیقی برخوا داغی زیادتر سندرولا طرز ستر موسیقار رفیق شینواری جوڑ کرو پا داغا فلمون کی اوربل شہید وینا او مینا او دیدن سندر دیر زیادتی مشہوری شوی دی
سوائے گل سنگ تابے رب ما قربان شم تابے دب ما
د خپل وخت نامه ختی سندرغاړو ګلنار بیگم کشور سلطان او خیال محمد سره په ګډه سندری ویلی وی
سوائے گل سنگ تابے رب ما قربان شم
پولیسی ادب و ثقافت خوندی ساتلو ادارے لوکویر سات داغی خوگی د پختو دهن کو سندری محفوظ کری دی هغه د پختو موسیقی په نړۍ کې ډیر وخت نه دی تیر کړی خو چې کم وخت دی تیر کړی دی هغه ډیر یادگار وخت دی په کال 1990 کې هغه د موسیقی دنیا ته په مخه خاول او لندن ته لاړه ولې د خپل مینوالو د زړه نه اونې وتله داغی ویل شوی سندری نن هم خلق په نوی طرزونه کې وای هغه د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې به همیشه یاد ساتل کیږي